په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت سوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یوه ټویټ کې ویلي دغه مرسته د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت ویي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایټالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 16,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فبروري میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایټالیا کې د 16,625 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساینسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای سول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. د 8 بجو په دې خپرونه کې د راپورونو په برخه کې اورئ. په پاکستان کې له واک څخه د عمران خان تر لرې کېدو وروسته څه پېښېدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې پر محدودیتونو اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کېږي.
د پاسپورت ریاست یو بیا په آنلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
تر ماښامه پورې خپل ځای خپل یو شی مجټول کوړل ته خصو.
په مسکو کې د طالبانو استاذ ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل شوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 300 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیشن مشر همدی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکول غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له وخت څخه لري کړی سي د متحدان به د نوی صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیشن وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوری د نوی لومړی وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا هغه باندې به رایه چونه.
اوس غټونکې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت غټونکې اپوزیشن سو ځکه چې ډېر وخت د نه باوري تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیرو نور هغه لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په هڅه کې دوی لاس لري. دا څرګندونه یا دا تورونه دولي پورې کړي
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي، نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي سیدی یوازې د خپل ځان د بچکول لپاره ل شکست ځان ل ماتې ځخه نو د دغه لار خپل کړی ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویل دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویل دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معاملې کې د مداخله هیڅ رول نشته.
او کپلندر ته وایست چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې قربانی دا تورم وخت نا وخت لګیدي لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالهی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبري وکړي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستيال وختنګ سوانیتس په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپال مرستو رسولو په برخه کې اغیزناک تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستيال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو لکبل د 2021 د کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یوې په موقتی ډول درېدلې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وشوده. دیبرا لاینز پروند طالبانو د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوی خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبري پیل کړي. د رسنوي د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي. اسمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبري وکړي. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبري پیل کړي. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي او په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د سار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کیږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کیښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندي شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړي دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنې دوه راوروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینی شنون کې په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیګل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موجود کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ مدیریت په خپل لاس کې واخلي. روسیه په دې اړه تازه عکس العمل نه دی خودلې. خودول اسره زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د غونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیه بل شکل له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتک باندې نه دی پیل شوی. د خپل خط دغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجندا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغل حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورم کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وي. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یا زیاد هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بیان میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خر اوسیدون کیدای وای میرمن د بډوډو شدید ناروغي لري او باید هر شپه ګمیاستو ورسته د درملنې لپاره یو گاونډي هیواد ته ولاړ سي. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، خو وایي میاست کېږي د پاسپورټ اخیستو ته په تمه دی چې خپله میرمنه د درملنې لپاره بهر بوزي. دا کس وایي لا هم د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست د چارواکو په څرګندونو باوري نه دی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره.
دا څوم ځل دی چې د پاسپورت ریاست د اسلامي امارت له راتګ وروسته ژمنې کوي، خو یوازې د ژمنو په حد کې پاتې کیږي او عملي نه دي. څو ځله مو چې مراجعه هم کړې، غیر له دې چې دوی کله سایټ وتړي کله یې پرانیزي بل څه نه کوي. او فوق العاده ګڼه ګوڼه هم ده، د هیچا په توان نه وپوره چې تر هدفه ځان ورسوي.
سایت ها بسته کردن، گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد برسه به اصل هدف.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دو روسته چو زله تر دیدم د نامالوم دلائل و لمخه د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند سوی دی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه د حمل میاستې پیشله منی چا اعلان وکړ چې د پاسپورت د اخیستنې لپاره په پلازمینه کابل کې آنلاین نوملیکنه پیل سوې ده. دا پروسه به له روزې وروسته په ولایتونو کې هم پیل سي. د دوی په خبره د کابل ښار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چې نوملیکنه وکړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د آنلاین طریق نه بیرته شروع کړو. نو نن تاریخ نه وروسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپلې پورمې ترلاسه کړي او په تعداد د 2000 پورې دا چې کسان مونږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت ده او کاري ورځې نیمایي دي. نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالي فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي، خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست و 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن تران دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار رو ورکنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلی او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای، ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو، خو موږ نه شو کړای چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي، خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین سوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لنډ کړي. ټاکل سوی وه چې تېره سې شنبه له هېواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي، خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سمی و نریوال مسئله د پولند پلازمینه وارسا کې د بس پنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار دی چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغون شوی یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هره برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو، په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,000,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل ان سره ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند. هر کله کوم ورزګان کې بي وسلې سین کورنۍ اړکړې چې خپل ماشومان له خونځي را وګرځي او پرځای په درنو کارونو خواري مستوري اختکړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز دکړي وکړي او روخانه راتلونکي ولري، خو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له خونځي وباسي او پر ځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکي تیاره کړي. د ورځې 12 بجې دي او اتشپېته کلنې جان محمد په سپین ژره روژه په خوله د ترینکوټ شاراډوند شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو پوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پترینکوټ شار کې د غواګانو کوچ نه فارم لري او ار دی چې د خپل حیواناتو خوراکا د کمزوري اقتصاد لکبل د همدی ویلو پر غاړه برابر کړي څو ورځنی ګټه څاند از زیات سي. خدا سپنجوري بابا یوازې نه دی بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیو مزکو کې بوخت وي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یو سترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن لزده کړو را وګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دنه زامن لرم قانونو کې شپږم پهلم په ویلي
نو بلړي دی ولې نه دی په ویلي
نو خو نو بار په دا کار بار اختص ولا دا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو وخت د دوکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په وای نو دا پرزو ده چې د زده کړې وکړي او درس وایي او شی وایي مونږ خو هغه مو هغه ته وخت نه لرو بارا د ډوډۍ لپاره مو وسې کاروبار وکړو چې د کور چلاو په واړي ډوډۍ وایي.
دا دردونکې کیسه په ورزګان ولایت کې د سلګونه کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. په ورزګان ولایت کې وشمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بیوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بیوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو له لورې اړکړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې پارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دوی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې را وګرځوي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
خرڅوم یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانیسم کور ته ماشام لاګ
اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاکچې خدای خپل یو شی مې چې ټول کړو هلته خرڅو یو لسی شلی شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سیله والی خدای دوې درې ډوډۍ کېږي هغه بیا نو تر سهاره مخ پاتېږي
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه نه ورته خلاص نه مشر لرم مرته تعلیم خوړ نه کوي خو نه مشر لرم
ډوډۍ شی نه لرو وړو دا شی نه لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا دپاره ناشې چې ماښام دپاره یو شی پیدا کړو تعلیم سره الکا لرم وحی نه لرم
بل خو د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي په ټوله کې د اورزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لورې لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي په دې اړه پام وکړئ دې ریپورټ ته
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارکې میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون د ته زمينه برابر کړي چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې در مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او 1410 افغانۍ کې تقریبا ګوره په 1500 افغانۍ او ګونی 1500 افغانۍ او داسې د ګران سیم نه خود لوبیا پورته شوي چې در مخه 1350 او د سپین لوبیا 1400 سپین سره لوبیا 1400 سلويشت 1400 او 1500 افغانۍ نو دا شیان یو څه اوړه در مخه په 1300 او 2000 په 2500 افغانۍ
د کندهار ادب اوسیدونکو حبیب الله او جان محمد د روژې لر رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو په اړه اندیش مندي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي
اوس خو به شي واسنه پر سیر به شي ګران دي د روژې تر مخه لای نو کې حال برابر خو وسته راغله ډیر ګران دي سوله ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي دي چې پر څه ولام نه کوي اوله دا ډوډۍ دې په خواته نو کې برابرې بیا اوس ګر سره په لغه ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي بیا ورانه دا نه شي بیا نو بار دې شي وانه کې وړي دا کار کم پرې دا کار کم وځي
د روژې مخه حالت ډېر خراب او بلکې چې روژې راغلې د ام ډېر خراب دي چې هر شي څنګه قیامت دا غسه خدو چند نور ورسوې دي کس وړي کې کس وړه کې برکه او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ شو
د کندهار شاروالي مسولان وایي په کوردننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د واردونکو توکو د بي کنټرول د دوی ترواس لوړه خبره ده فرید احمد انوري د کندهار شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر
نو شاروالي خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده موږ د روژې څخه د بيدری ورځې مخکې د لبنیاتو د پاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو اغه مو جوړ او ترتیب کړ ځکه دا زموږ وطني تولیدات موږ پر دې باندې برداشت یو د دې قیمتونه ټاکلای شو ولې کم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته باندې هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دی او هغه په ډالرو په یورو او نورو چې د دې کرنسی د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګری په برخه کې پرتیستونځي د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولی د دغه خونی مرستیال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اول خو بازار په ارزه او په تقاضا اړه لري بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سی او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سی او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرادات باندې موږ پر ګمرکات باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې دمرچ راځي جریمه راځي
سره له دې چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
اوس هم